چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی، چې هغه نه خلک زده کړم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوبه یې د هنر لمن ټینګه کړې ده. سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکښ استازی دی. رضوان وایي هغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي، د هغوی تنده ماته شي او زما زړه تش شي. ښاغلی منور ګیلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي. په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي.
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په استودیو کې یې ریکارډ کړی و، او د خوشحال بابا دې غزل ته یې ابدي ښکلا ور بخلې وه، بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد ښار ملنګ جان واډ ته څیرمه په یوه بالاخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلې د بیلابیلو ډلو ډېرې جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه له هنجرې راوتې سندرې وایي. د سندرغاړو دا دیری چې د وګن بازار په چت جوړی شوی دی، هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لې داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلروي ګامونه تکنی کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیسی بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړی او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
د غزل چې اوس د خوشحال بابا ویله ما ته ډېره په زړه پورې وه. وړوکی وم زموږ په کلي کې زما د تره د زوی واده و، تاس باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله، په هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل راته ویله. نن دویم وار دی چې داسې د ساز کې کښېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګي او یا هم تبله او رباب د کلو د حجرو خایستو. ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو سو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایست یا په لمنځه وړې او یا هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې د وادونو او د سرکلي وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي وکیدله، پخوا به دلته ډیر خلک داسې کور کلو کې به دا محفل نه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر و، باید چې دا رسم رواج ډیر وخته پورې دوام لرلی، خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دې ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنګ دی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ د اورېدو تند په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه زلمی واخید یارم د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکي او کلو کې اوس چې پخوا څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه، اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو، بس دې ته راځو موسیقي او یوازینی هم معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم د جاوید، زه د سخرود ولسوالۍ د دیولې د کلي ما. زما رضوان استاد سندری ډیر زیات خوښ دی او زه په خوا چې زمونږ ډیرې مجلس په کلو بانډو کې کېدی اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډیرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي، اوس حجرې مجلس ډیر زموږ خوښ.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورزي، د سندرغاړو په پند څومره اغیزه کوي، دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
کله غنوې کول د نوې موسیقۍ ته رشت ورکی، دا د خپل کار دی. خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم، ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی، د دې کلتور توهین دی، د دې فرهنګ توهین دی، د شاعرانو توهین دی، د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدیدوي. د موسیقۍ په لحاظ باندې پردی موسیقۍ ته ډیر لیواله دی، بیخي پردی حرکتونه پکې ډیر زر زی نیسي او ډیر زر په تاثیر کې. نو دلته دا هنرمند هغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخیل وخت پلار د آواز مینوال، نو هغه د زلته روبایي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړوب شي، یو څه زما زړه ته شي.
دې زیاته وي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي، نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی.
گنی دے دا دغ شنڈو خپلول سو پپالنگ بدی دا حسی در خطل سو گنگ دے دا دغوشن دو خلول پپالنگ بدی دا حسی در خطل سو
شمل نیازی دا کابل پانتون دار واپوهنی دا پانزی ماسل دا شمل پا دی ورستو که دار واپوهنی پا برخه که او کتاب جبالالی او دا پا دی باورده چه جبالال شوی اثر دیر گتا ورده لاغل نیازی سرم مرکه کدی پا مورتر آلوان
شمل زچ تون را خبر سوایم تاسو ماسل هسته لدین علاوه هم پا مختلف و جاینو که مصروفیتون لره نو کله سپوغو یو چرته وایسته بیا بم د کتاب پاړه خبرې
اول نازه څنګه د دې کې چې ما سلم دیر و په نه نو زه د ماشوم د ادبیات د کور یو بنسټ دی او نه هاد د سیاغې کار کوم دی هغه وایاندایم او د دې څنګه کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم
او نام خدا نو څو ځای مصروفه تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایاستئ چې د یوه لیکوال اثر مو ژباړلی که د مختلفو لیکوالو مختلفې مقالې مو ژباړلی دي
دا کتاب خو د انګلیسي یو لیکوال ده اورایزن نسوات مردن یوه موضوع لري البته د یوه لیکوال کتاب ده سدا مش بړلې اروپهنه پورې اړوند کتاب ده چې ډېر پکې هغه ټولنیز مسائل ذکر شوی سي څه ډول انسانو کولای سي د غویر نه مثلا ځان ژغوري څنګه کولای سي پر تلوسو بر لاسي چې څنګه کولای سي او طبیعت لري څنګه کولای سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسی یو مقام ته ورسیږي ټول دې مسائل پکې ذکر شوی سي د ځوان نسل لپاره په تیر د کورنۍ لپاره ډېر زیات مهمه موضوع زواد دې کولای سي د دې نه په ګټه اخیستنې سره که چېرې دا موضوع تولولي نو کولای سي په راتلونکي کې د خپل ماشومان لپاره ډېره ښه ګټه ترې واخلي ښه فضا کور کې منځته راوړي خپل ماشومان ښه وروزي نو ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده
چملې له کومې ژبې دې ژباړلی
او دا کتاب خو اصلا امریکایی ده انګلیسی کتاب ده خو بیا ایرانی ته ژباړل شوی ایرانی ژبې ته بیا ما ایرانی ژبې نه پښتو ژبې ته را ژباړلی
ما چې کتاب وکوت په دې کې مختلف عنوانونه دي تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوانه دي ده
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په یو سل څلور څلوېښت صفو کې د کتاب چاپ شوی
په ټولو موضوعاتو یې خبرې مشکله دي چې ویکو وخت ډېر کم ده یو موضوع چې تاسو یاد کړه په سر کې چې د ویرې موضوع
بالکل
او هلته مو لیکلی دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې من سره وړي چې مثلا کله سې ځوانان یا د هر سن انسان سې اوسي ډېری کارونه سي کوي په هغې کې یو سره ویره لري که بریالی نه شم دې کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نه شم کړلی یا که د مثلا زیان سره مخ شم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی دې کې د یوې نجلۍ کیسه ده سې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سې ستا مور له همدې مرض هم مړه شوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بالاخره سره د دې چې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی هغه کومه ویره سوې وه هغه په دې باندې دومره برلاسه شوې حتی مرګ حالت ته یې رسولې همداسې نورې ډېرې پېښې پکې ذکر شوې چې د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دې چې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دې چې یو اورګاډی چې اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو دې لپاره چې هغه یې وکته چې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل چې دی مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولی سو ویرې ته او په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستئ چې پکومو ټکو باندې یا پکومو مسائلو باندې چې د ویرې مخه پینی وای کېدای شي تاکید شوی ده.
دې برخه کې چې ویرې ته موږ څنګه ماته ورکولی شو، ډېرې مغه برخې چې مثلا ستره دښمنه ده، بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تاکتیکونه دسې دا مثلا دا تاکتیکونه زده کړو، ویرې ته ماته ورکړو، هر کار لپاره داسې تلقین حس دې برخه کې ډېر زیات رول لري. چې تلقین حس یا په ژبه وینا د ځان لپاره چې دغه ما خپله تجربه کړې، چې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري، سره د دې چې هغه کار به هېڅ شوی نه وي، خو دا به ځان تلقین کړي چې نه دا کار څه وایي، یا یو شی چې د هېڅ دا ویره ترې ونه لري، خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي، ځان سره فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم. دغه برخه کې نو دې کې انسان ډېره سره ماته خوري، نو د دغې لپاره د څنګه سې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو سر لامل یې تلقین ده. چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا، یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی شم، په دې تاکید وکړي چې دا زما وسته، زما توانایي شته، زه په خپل استعداد باور لرم، په خپل فکري ځواک باور لرم، نو دې وخت کولی شي موږ ویرې ته ماته ورکړو.
یو څه موده په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلې دي، دلته منظور کوم طبیعت ده؟ خپله د انسان خپله تبه که په مجموع چاپېریال او طبیعت مو منظور ده؟
دلته دواړه برخې راځي. یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي، خپله هغه حواس راټول کړي، په کار یې واچوي، دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی شو، کوم عواملو له لارې کولی شو خپل طبیعت جوړ کړو. او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده، چې موږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو، داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي. تقریبا کله سر نه رونیسو تر اخیره پورې ټول د سیمه موضوعات د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس د دغه موضوعات لپاره پکې ډیر پام شوی.
شاملې د افکار او د نفوس په حصہ کې هم یو عنوان ستاده، په دې کې منظور څه وو؟ د لیکوال منظور څه وو؟ افکار او د نفوس په حصہ کې څه ویل؟
د افکار او نفوس داسې په یو شی باندې نفوذ کول د سیو خپل د سپ خپل افکار باندې نفوذ لرو، او یو بد د سی خپل افکار په نور باندې ومنو، د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري. دی برخه کې دی ته یادونه سوي سي من خپل د افکار م واخلو په نور ومنو، خپل افکار واخلو، یعنی نور زما افکار ومني، د سی قوي وسو سي نور د منګه هغه منلو ته چمتو سي.
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت د سوي دي چې وسړی خپل په یو موضوع باندې چې بیانوي او یا غواړي نور ته ووایي، نور دې ته متمایل کېل چې له ده سره دا موضوع ومني، د خپل ډیر په باوري نه.
بالکل، باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه ده.
نو اکثره وخت هغه کسان چې په خپل یو موضوع چې ترکه پیغه باندې باوري نه وي، تبن چې نور کسان هم دا نه ورسره مني، په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی.
او همدغه موضوع دی پکې.
یو بل عنوان هم ستاده چې جالب ده، فکر کوم وایي ښکلا څنګه ترلاسه کیږي، په دې کې منظور څه ده؟ مهرباني د دې پیسې کې
د دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا ده، چې موږ ټول ډېری که دا عنوان وګورو نو همداسې یو مقصد دی اخلي، خو دلته ظاهري ښکلا نه ده، دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده. دلته داسې یو ښکلا ده چې انسان هر ډول وي خو هغه طبیعي ښکلا ولري، هغه باطني ښکلا ولري، نور ځان ته راجلب کړي. یو دا بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کولو لپاره سی یو بل عنوان د سل زړه سره مبارزه، دا دواړه سره تړلې دي تقریبا، ځکه که چیرې له زړه سره مبارزه وکړو، بدبینی د کوم انسانانو ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري، دغه له منځه وي، نو د موږ هغه باطني ښکلا سي ترلاسه سي. داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سي موږ خپله کوو، نو زموږ شاوخوا خلک هم موږ ته ډېر زیات ښکلي ګمان کوي. دلته یو قسم د کې راغلی سي وانجلې سي ظاهري ښکلا هېڅ نه لرله، خو دا تل دومره خوش طبیعته وسې هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول، نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا بلکې باطني ښکلا کې نوم.
د کتاب په حصه کې دام راته ووایاست چې په خپله مو چاپ کړی، بل چا درته چاپ کړی، او څومره وخت په دې باندې کار کړی و؟
دا کتاب خو ما تقریبا د جمعې درې میاشتې رخصتي مسیوا پوهنتون کې هغه کې مې خلاص کړی. ټایپ یې ډیټ کمپوز یې ما خپله کړی او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې، نو ورونه مې راته چاپ.
شملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي؟
بالکل، یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده، تقریبا نیم مې ژباړلی ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي.
د دې کتاب په حصہ کې مو چې چاپ شوی ده، له دوستانو بیا څه اورېدلې دي؟ هغوی څه وایي؟
هو، یو خبر چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هیڅ نشته، په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته. نو دا کتاب چې ما له ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم، لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور.
ډېره مننه
تاسو نه، ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې رابولي، د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي. د ورژبه ترکیب چې خاصو شاعرانو ته کارول کیږي، کزام وکاروم نو د ورژبه شاعر ښاغلي متی الله تراب د مرکه اورېدلو ته مرابولم چې داود تپان ورسره کړی ده، په دې اله چې خوند ورڅخه واخلي.
تراب صاحب، ما یک دی په دستړی مسئله لپاره په اختیار کړی،
مننه کوم تپان صاحب. تاسو د ټیم ملګرو نه زما څونه مینوال کوم دی، پر زما غږ رسیږي، ټول مینوال ته سلامونه وایم، مننه کوم، درنه خوشاله شئ.
خیر اوسې. تراب صاحب، د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډېر کم پیدا کېدل. ما یو کتاب ولید، د دلل می ګلونه او د کاڼي او بوده سی، یو نوم می ذهن ترازی، هغه کتاب او ستا معرفت د به دواړه اوریدونکو ته ور معرفي کو.
افغان صاحب، دا اوس ته خبر ده چې طالبانو نظام شو غریب او امکانات سره کم وو، دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت زه کوم په کرا وستل په اصطلاح د واده ورځ دی، او چا کتاب نو تیغ نه دایو کتابو د چا یو مرګري صحیح شولا.
هدي واده ورځ میم لیدل ویلې وای نصیب به می شکل د آشنا د واده ورځ به درېغه خوړلې دي زما د واده ورځ.
خیر اوسې، خدای ته خبر مو تل شي. هغه دغه شوتل ګول کسام ګول د کار نه یاو شوتل خو دې سي چې هغه دغه ته نغه نه لري، خو بهر حال یو څه نو وخت واده نو وخت په ترتیب مو
نو می دغه کانی وبو
للبی ګلونه او د کانی وبو یې سه به للبی ګلونه
تارو پاړه دی موای اوریدونکو تاسو تراب د کوم ځای او په کوم ځای کې اوسیږي؟
په ټوله کې د ټول افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی، د ټول قومونو سره قومونه چې افغانستان کې اوسیږي موږ د خپل ګراپ او د خپل د پوس پاندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی پیژن ګلوی دي سویل
کتا سوال به ځای نه پات کیږي. کراټو لیکو پیدایښ په نګراک شو او کوګیانی او د سپینغاب ډاډه ولسوالی ده، دلته پیدایښ شو او د عمر زیاته سبب په پیښور باندې تیر شوی ده.
احساسات دې راته وغږیږي، په لومړنۍ احساسات چې لومړنۍ شعرونه په صدا کې تاسو اوسېدی، شاعرین کوله څه ډول هم کوله، اوسنی شاعری څه کوي څه ډول یې کوي؟
تپان صاحب، کاڅه ارڅم دسي وچی موږ کوز وطن پردان دی بللې او مړې ورو ویلې چې کور براسي وزه وشي په وګر کې چې څوک یو میاشتې رکی هغه موسم یا هغه پزا دسي وشي ډیره شاعرانه و، بل بیا هم دسي وشي ته چا سترګو ته هم قاتل چیرا اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شروع وایو او موږ د هجرت سلسله پر مخ باندې بیوله تاسو ته معلومات دي. هغه ته بیا دغه کوم مقامونه چې دغه مقامونه خیال موږ ساتلو کړ هم زړه مو را پړسېدلې او
تاسو په جدو کې کنزلم کړی کې هغه اوریدونکو ته واور وایي دغه وخت شاعری د فکر
دغه وخت او سپین شعر او تقریبا نو کې موږ د کلو د بانډولي ونی او موږ د غرو د سردارولي ونی دغه د خار د خاریو مینان دغه د ډیر خوشاله مینان دوی ته په پخو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو ډهار وخپي خې دي دوی ته مباح دي د شرابو به دوی ته هر څه په نیم بیار رسیږي چلبر زمنګ د خپو تلیو سيزي په منډه منډه سرپنا ته لړ شو د پچکې د دالان سویر لاندې په چمنګ او د سو کفر وشو ما عزیزینو ته ګناه ماپ ده ولې چې دوی پترتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک زمنو پرون لمز نن روزه وخړه موږ چې د زل په تار ته ګوتې یوړې بس پابندي پر اباب ولګېده خلکو ته یې کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سنګسار یې کوي زنایې کړې بیا د هغې سنګسار ډېرې په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزلو مووی نه وشاربلې بیا موږ راشن شو پر اګزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګولې سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی چې په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې دې څنګه بیان کړي دي هغسې کومه خاطره ورسره تړلې ده
تاسو ته معلومات دی تفان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی ول چې په همدغه ځای باندې بعضې دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې وشي دغه پردی و نو موږ پورته زور نه شو کولی کنه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم چې و دا تقریبا تاسو بهتره معلوموي اولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کومې ویلې مانا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تاسو ناڅاپي نظم وغوښت
ممکن د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو تر منځ ځینې نزاکتونه خلک یې نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب شکر تاسو په دغه ټولنه کې حزب خلک یې ګرځي په دغه ولس کې ته یو ول پګړې به درځي ته یو ښکارور سړی په اصطلاح یې په دغه باندې تېر تاسو د ولس تر منځ تاسو دغه ولس زامن یې په دغه ولس کې دغه ولس اوبه او غنم خوري بهتره درته معلومه ده زه هم دغه خلکو ته فقط دومره وایم چې زه د خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار څه شته د شعار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شعار د چا تر مخه د یو مظاهرې تر مخه شعار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې فرما ثبوت لري د یو تنظیم د دو یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم که د ولسي که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې مانا ده چې زه پلانی ته ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نه ارزي درسته چې سر یې په ستایلو باندې نه ارزي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خېټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تپان صاحب چې څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر سږو کم راځي په لحاظ خپل نه وایم که یو څوک اتیا بهیې ته شعر وایي شعر لیکي په هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم پکې نه راولي ما ته د دې ولس او د خپل قوم نه او د خپلې قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې د خپل ګزار دی البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه انانات چې د خلکو کې پښتون یو مغرور قوم دی دا پاغه انانات چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د سیراوزي شهر څوک خپل لار لې
زید چا د تفان صاحب چا به خلونه سبب ته نقادل چې کوم دی په ستره سیړون کې شری دا به مخه ما کلم نه دی نه ولي نګرار کې ناس دي خلکو ګردای مې جوړ کړی دی ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلي خبر کې مې څه داخل کو چې کوم ګډې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سم دي ورته د کوي د تا په مرکز کې داخل کې نستو چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویل خو همدغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې صبره غریبي څه یې کړې ولې دې سو څه وکړل چا تر مخه شوار ویلې د چا تر مخه زه په چا باندې نه کړم دا غې نه مخکې د چا تر مخه شوار ویلې د چا ستاینه کوله دا غې نه ورسته د مجاهدین سره دا غې نه ورسته طالبان ستاینه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستاینه کوي نو وایي چې دین ورسته په څوک راځي د چا ستاینه وکړي اته خو زړه کدا خلک دا وایي چې معنا دا شول چې دا زړه څنګه کم یک سالې غوما باقي سر را ترنجو چې دا زړه وایي ما زه خپل قوم لرم زه خپل شپه لرم زه په خپل شپه باندې وګګم دا په چا باندې ترکید نه دې ماته وایي چې معنا دا چې زړه وایي ما دې ته سر خو زو چې معنا دا چې لبایکا وو ارشاد تا ډیر خو ویلې معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولی دا د زمانو راسي پختون قوم غلطه دي خلکو سره دوکا شوی دي خلکو سره پریب شوی دي ژبه خوړل شوی دي خوره خوړل شوی دي لباس خوړل شوی دي زه خو د قوم تل اثر زم نشم کېدسته دا د توج دی وخت اورج دي پاره پټه تا شو ټول شپه سندرې وایم
هم سه بیت د خپل څمره
او څمره د برته یو ورته کړو چې خپل محل ته جرانه راوسه
او تراب سه ستاسو سره आवाज یو د سیاسینو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
غزل میده که څه ما مخکې تاسو ته په قواعد په کراتو ویل دي چې زه غزل کې لاس نه لرم بهرحال د چا خیال نه ګډوډ کوم ما اورېده چې تا ویل هغه ودنه ومه رقیب چې هر څه وایي وایي دي خو زه نه ومه او تا نارې وکړې چې د شپې نه وخت ډزې وشوې زه لګېدلې وم په زغره خو په زړه نه ومه ما یو سپین قتل وکړې او زه یو سپین قاتل وویشتم چې دی به څنګه وي خو زه هغه شپخه نه ومه او ما ځان یې رکړ تر رجړو مې او سلایي درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه ومه او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي زه به بیا هم در تلم بیا به هم خفه نه وم او بیا په دار وخیژې سپوږمۍ تندر دې بیا ونیسه ته راختلی وې چې زه په هغه شپه نه وم.
ډېر ښایسته تراب صاحب، اورېدونکو ته مونږ شعر او شاعري وړاندې نه کړه، خبرې هم وړاندې کړې. دا لنډ یوه خبره هم راته وکړئ، سیدي کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دې پې زیات کړل؟
تپان صاحب بیا هم بیا ته وایي چې ما دا تاسو مخامخ نه سیدي دغه ځای نه مې هم حیا کېږي نور پورته چې دا ولس نه لږ بیګم کړه ډېر وي پکې. البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره وه، دکه ډېر داسې څوک شته چې دې راغلو نه پوښتنه وکړي. دا زما د هغه وخت د درد و چې د خلکو سره مې
مونږ
له لوږې مړه شو. دغه مرغور ته دوستانو ته ښه معلوم دی، زه فکر کوم دغه یو لامل و، که څه هم مخکې مړې چغې وویلې او د هوا څپو ته وسپارل شوې، دا امکانات وو نو نه د کنټرول څه شی و چې معنا ده چې هغه هغه شی کور کړی.
کله چې امکانات راغلل نو کیسه مخ ته راغله.
امکانات هم راوړه او زما د پښو لاندې ژبه څومره وکتله خپله خاوره وه. او تاسو معلومات دی چې دغه خاوره ده چې موږ پرې سیاست کوو، دغه خاوره ده چې موږ پرې بادشاهي کوو، همدا خاوره ده چې موږ پرې ملایي کوو، دغه خاوره ده چې موږ پرې ملکي کوو، او دغه خاوره ده چې موږ ته اوبه او غنم راکوي. نو په لحاظه چې کله زما د پښو لاندې خاوره خپله شوه، ما خپل اعلان وکړه.
تراب صاحب، ستا یو بله چیغه هم واورو، هغه چیغه چې د زړه غږ دې پکې انعکاس شوی وي.
دا اجمل بابا یو څه کته هم دغه نظم چې کوو دغه ډېرې لوړې څپې وي د اجمل بابا. دغه ته ورته یو څه و چې د اجمل بابا د غیرت د چغې وه او باید پکې راغلی وو. هغې ته هم درته پکې اشاره کوم. لر پښتون ته او که دې بر ته کښېنه مخ وایم، نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو، ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو، ما بنوچی دوړ مروت او مسوزی هم لرل، ما یوسفزی خلیل مامون او داودزی هم لرل. اوس پښتانه لا د بل خپل گریوان خلاصوي، څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي. سعدالله جانه د جد درد څړک دیوانه ورېدلې، د سواته یو مندو کړک دیوانه ورېدلې، دنیا په منډه د په بیړه کدې خواته غوښه. نورالبشره تا ته ډېر غوښم، اوس ما ته غوښه. ما د رقیب د سپور استغې خوب ته نه پرېږدي، ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي. تاسو د عشق وایې د ژوند نه هم ویزار ناست یم، هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم. د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم، راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم.
د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایم،
کتاب مې په ډېر اثر خوږې باندې چاپ شولو، سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو. دا
کتاب یو لوی داستان د سیمه معلوم ده،
تاسو ته به تر معلوم شي. یو ځل په پکتیاوال ورن شول، بیا را سره په نګداري او خوشوال ورن شول، تاسو به تر معلوم شي. سلور کال په کې تیر شول، تر هله کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر سی ورکه پورې ودان زلمی زابلی. هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی، دا په غلا باندې بیا چاپ شولو. هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی، دا یې له ما نه غلا کړی ده. زما د وینو سره زما د هغه سره یې لوبه کړې ده. په لحاظه ما ته دغه غله را مخامخ کړي، پېښور چاپ کړی که نیویارک شا چاپ کړی دی، مهرباني دې وکړي د کتاب چې کومه دغه کېږي دا هغه دې باته راولي، که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم.
وروستی نظم یا غزل دی ما اور
شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې د شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نشو